مازدیګر څلور بجې دي. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساعت خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار په غزنی ولایت کې و او هلته چارواکو ته د دې ښار د بیا رغونې په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو استل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. قدر منوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پایل کې تاسو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیون ځانګړش کیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ساکونو په یو هوایي بریټ کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ ل خپل روسي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیون ځانګړي کیږي. ولسمشر غنی نن غزنی خار ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله سخت ځپل شوی دی سفر وکړ. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر په غزنی کې په یوې امنیتي غونډه کې هم برخه واخیسته. اشرف غنی ویلي دي چې ملي امنیت دی د غزنی د جګړې دسیسه وڅېړي او نیمګړتیاوې دې په ډاګه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی درستیس جنرال محمد شریف یفتلی ویلي دي چې د غزنی خار په څنډو کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري او د خار د امنیت لپاره نور کمربندونه هم جوړیږي. لویدیځو اژانسونو ویلي دي چې له غزنی خار څخه د ولسمشر غنی د کتنې پر مهال پر خار درې راکټونه ولګېدل چې مرګ ژوبلی نه ده اړولې. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی خار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمیر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی خار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي خو په خبره په دې پلان کې ناکام شول. دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی خار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان خی د افغانستان د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان ځواکونو دفاعي کرښې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل واک کې وساتي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي بریټ کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قومندانې ویان شاپور احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریټ تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی.
تیر ماښام تقریبا د 2 بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د طالبانو د 10 کسیزې ډلې یو مهم قومندان نیازولي مشهور په ابوبکر سره له خپل 15 تنه غړو
خاغلی شاپور ویل د طالبانو د قومندان د لوګر په نام نو کلاس ترلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریا کې د ایران پر رول خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې 13 میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي چې د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلی چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په ډیر کم وخت کې وکول شول چې د اوږدې مودې خپل منځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1998 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان پکې مړه شول. او د امریکا متحده ایالاتو له سوریه سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالر مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د خوالي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله وتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن غزنی ښار ته ولاړ او هلته له خلکو سره ولیدل او عمومي وضعیت وارزو. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه مو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د یو تحقیقاتي مرکز له مشر سره خبرې کړې.
دا د هر اړخ څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. په دې اړه مو هم د یو کارپو نظر اخیستی.
لا تخنیکی ارخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کړي او ځینې افراد ترې نه حذف دي.
نور موضوعات هم لرو. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
دا عملیات دا اوس هم شروع دي، ممکن په لسګونو نور هم وژل شوي چې د غو راپورونه به تر ماښام پورې تثبیت شي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. سموګرګله ازادي رادیو اوري. ولسمشر اشرف غني نن سهار غزنی ولایت ته ولاړ او هلته له دولتي چارواکو او قومي مشرانو او استادو سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غني په غزنی کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې سمدستي د غزنی ښار د دولتي ودانیو او نورو تاسیساتو د بیا رغونې لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي کیږي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی غني د ولایت په اداري غونډه کې د ښار د عمومي وضعیت په اړه د والی وحید الله کلیمزی څرګندونې هم واورېدې. ښاغلی کلیمزی وویل چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او مخابراتو سیستم من فعال شوی، خو ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر د کرنې، روغتیا، انرژي، اوبو او مخابرات وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د څښاک د اوبو د رسولو، روغتیایي مرستو، برېښنا او مخابراتو په برخه کې عاجله مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غني په یو خبري غونډه کې هم خبریالانو ته څرګندونه وکړه. د خبري غونډې ته د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تأثیر هم ورغلی وو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو علماي کرامو سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل که څه هم زه دلته د ویرا او تاسو سره د غم راځي په مخ راغلی یم، خو بیا هم له تاسو سره واده کوم چې تر اختره پوري به د شار پر خلکو وزره ټنه غنم وبېشل سي تر څو خلک د غلې دانې لکه مش څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه د غزنی په ورستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنۍ سره به خاص مرسته کیږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي زه حاضر یم چې ورسره وای کړم.
هر شهید غزنی کومک خاص از طرف دولت.
دا چې د ولسی جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي. نو ولس مشر محمد اشرف غنی وویل د دغې پیښې څېړنه به کیږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو دا هیواد د وخت ولسمشر حمید کرزی دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ. ولې چارې تر اوسه په ټپه ولاړې دي او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غنی له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاتره ولسوالیو لارې له مرکز سره بندي او اکمالات یې د هوا له لارې کیږي، خو نوموړې ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په خاطر ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو، خو تر اوسه پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیایي اسانتیاوو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او پر مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره غږ کړی. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم اوس افغان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیایي خدمات ورسوي. خغلی زمي په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشري ناورین بولي.
دا د هر اړخه څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای. یو خو صحیح خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغه ته پر وخت باندې روغتیايي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درې ما دي چې کوم مړي یا دا وند دولت اسکات فیدان کیری اریته پر وخت باندې رسیدګي وکولای شي.
خغلی زمي وای افغان حکومت باید داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري سو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي. د پداسیال کې چې او چا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بلل او په مرسته کوونکو بنسټونو د بیړنۍ مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د سخلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي ترڅنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو ترڅنګ د خلکو تر لاسه پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلی غنی د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسیدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نو په دې دی جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیايي اسانتیاو له کمښت سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
بیا هم د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنځشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had six objectives
in Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نشول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو دوی یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي ندی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د څرګندونو په اړه د اسمت څاروان راپور نو اوریده. د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې طالبان پر غزنی ښار او د هغه پر شاوخوا سیمو د خپلې وروستۍ حملې پر مهال په هغو اهدافو کې پاتې راغلي دي چې دوی درلودل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د چارواکو نن په فراه کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پوځي عملیات په بالا بلوک، خک سفید او بکوا ولسوالیو کې ترسره شوي. له بلې خوا د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان فضل احمد شیرزاد په یو خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. دا خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تیرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي، او دیرش ستر سلویشت پوری هم زخمیان دی او د پرون در پرون پر اساس لاسره دی موټرسایکل لمنځت للی وو او پنځاره دی سراچی موټران هم لمنځت للی وو او دا عملیات دا وسم شروع دی ممکن په لسګون نور هم وجل سوی چې د غوړه پرون به تر ماشام پوری تثبیت شي.
د دولت واستوالو مخالفان تر اوسه دغه پوځي عملیات په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د بلبل کولسوالی د شیوان د کلي اوسیدونکو وایي د بارني ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې 12 تنه ملکي کسان وژل شوي. د دې په خبره دولت او بارني ځواکونه باید د ملکي کسان د مرګ ژوبلې څخه مخنیوی وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي چارواکو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخنیوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل د سرګندونې نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او هیڅ یو دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. وصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کمیسیون مرستیالې همیرا اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. د په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو ترڅنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخله او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري.
تقاضای
مزهمه جهت او جریانا نیست. دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک د حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایه ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې را نه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلیو چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو عنایت ناصر سره مرکه وکړه. لکه غلی ناصر سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې له اعتراضونو سره په رښتیا هم چارواکي مرسته کوي؟
له شکه پرته د حکومت مداخله په
تکنیز و چارو کی تر په خوا هم د دیار باندې شک شکونه او ترديدونه او خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راوتل په کې یو تعداد افراد اوسې باید له لیست نه حذف شي وي او په دې لیست کې شامل نه وي ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وي خو همدغه د دې لیست کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پر وکړه له تخنیکی اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیشن ارڅه و د ځین افراد ور داخل کې او ځین افراد ترینه حذف کی بس همدلته د کوم سي د ټاکنو د اروند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري د غوپ محکمه کې محتوا کې کمیشن د شکایتونو کمیشن باید مستقلانه کار وکړي خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهانسته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي
بل ناصر صاحب دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان دي په خپل هم زور لري داسې نه ده
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډیر افراد یعنی ممکن تر دې شنه فورس هغه افراد وسی زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسه کمیشن مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او خپل زور زواک سره افراد راټولوي بل اخر غوړ دی ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کی یعنی دا افراد باید په ټول معنا سره د حکومت د حکومت له طرفه مخنیوي وسی او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوی استعداد یو دوه درې نفر تر سي دي هو رئیس هم باید ووري یعنی په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسی تر سو دي زورواکو مخنیوی دب کی او د هغو افرادو سی هغه زورواکی ندی او په یو باندې اتهام نسته دغه حق باید نقض نسی
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري و بشي دسه
له قانوني پلاوشته قانون جامع احکام لري په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایه او د اسناد او د شواهدو پیرای کول سره دوی خپل اتهام پر خپل ځان باندې رفع کی او بل هغه کمیشن د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کی او یا لیست دوی حذف کی
دا زیاته مننه
قانوني موانع نه سه او صرف سیاسي اراده د سي کمیشن اعمال کی
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په پلازمینه کابل کې د سوالګرو زیاتېدو کومې ستونزې پېښې کړې دي.
دا ډېر غټ مزاحمت دی چې دی کوي خلک خپل کار ته نه پرېږدي همیشه ډېر ته ټینګ سي سیمه ته پیسې راکړه.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې بحث کوو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
زمونږ لوګر ولایت د رسوالې لارې باندې دی یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو په لای په 500 کلدارې او یو کیلو پره په 200 کلدارې یو کیلو چای په 200 کلدارې ډیر که ماته د وسلام
زه د روزګان ولایت غزاو د بلوسوالې څخه سره خبره کوم. زه د غزاو په بلوسوالې کې دا ته یو د نن په دې جوړ کړې دی حکومت وڅه دې پایې خان ته یې شي چې کډاله وګړي په دالوې المن باندې پروتې مجد د نشکل سره مخ مخې ټول دغه حکومت مستدغه پدې کې اترې نوې. السلام علیکم.
زه کریم د پکتیکا یو سپټل او کوړې د مشکل د کلی او چې دن کړه دا پیغام اشرف غنی ته پرې د مابیا د پکتیکا ولایت پرې د مشي پایې د موږ دې خېل او مشکل او بند شي دا زمری کوټ باندې هغه باید موږ ته وتړې جوړ کی باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه یې چیرې په چا یوړې باندې چا نه مې چې پرې کو باندې وتړې دومره زم بیراو چې یو دوه به الیخ به خالص زم راو جو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ ډور لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادۍ راډیو زنده‌باد.
رسمي چارې زبرل پوری کوم زما شاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیغام چې باید یو داسې ټول قربان تخو کې چې د هر چا د خیر د هر د افغانستان د هر فرد عزت ښه پته سوی دای څو نه چې عدالت نه قربان ته پرېږدي یا د هر دسلته نه پرېږدي دا رقم څه ده د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي
زما رایه زما حق
نیوان ورسوالی مواد د پرون درس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام چې تاسو پیغامونو او غوښتنو ته ځانګړی دی دا راپور خبرو خود وخت اوس د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی رضوان مراد ته وښی چې د خبرونو لنډی وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د غزنی خار د بیا رغونې لپاره پسمدستی توګه $40 میلیون ځانګړي شوې دي ولسمشر غنی نن له غزنی کتنه وکړه او وی ویل چې ملي امنیت به پر غزنی د شوې بریټ پړه سیډنه کوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وای کڅ هم په غزنی خار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او اوس هم وسلو او مهماتو ته منتظر دي د لوګر محلي چارواکي وای په دې ولادت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي بریټ کې د یو قومندان په ګډون و طالبان وشل شوې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکي اونۍ په جنیوا کې وګوري رويټرز اژانس وایي چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه امام علي رحمان له خپل ازبکی سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې او تم د چراتون کې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو په خار کې د سوالګرو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي دوی ازادۍ رادیو ته وایي چې په کابل خار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالی خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید مخه ونیسي له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل خار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي په دې اړه نور حال د واصل وصال په تفصيلي راپور کې واوري
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل خار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بل هغه لوی ستونزه ده چې د دغه خار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي د دې خار اوسیدونکو وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري خو بیا هم د خپل عادت لمخې نورو ته لاس نیسي د دوی په خبره د خزو ماشومان ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیات به هم د خار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي د کابل خار اوسیدونکو ګل محمد په ډېره ازادي رادیو ته داسې ویل
ډېرو ماشومان کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت دی کوي خلک خپل کار ته نه پرېږدي همیشه ډېر ته ټینګ سي چې ماته پیسې راکړه یا کومک راسره وکړه اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته نو خلک ځینې په عذاب دي په حقیقت کې دوکانداران بعضي شیان له خلکو څخه غلا کوي بله بعضې وخت کې مزاحمت کوي
د کابل خار اوسیدونکو وایي د خار په زیاترو هغه سیمو کې چې ګڼه ګونه ډیره ده سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او په خو ته لویږي د دوی په خبره یو شمېر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومان نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځون کې لمر لاندې په ځمکه اچولي وي د کابل خار اوسیدونکو سمیم وای یو شمیر سوالګر له ځان سره روغتیا نسخه ګرځوي او خلکو ته وای چې د دوا خستو لپاره پیسې نه لري، خو یو شمیر سوالګر وای د کار د نشټوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس وګت کړي. درې تنه سوالګرو د ازادي رادیو ته داسې ویل:
خیرات میشید مادر، ای ده سال شد که من هستم، درم صفحه چطه نمیشه، ای خودم هستم خلاص، بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکنه، هیچ کس نداره.
دوی وایی لکل نور رئیس ده کار ده نشتوالی لامل گدایی کبی او لده لاری روزانه لسل و افغانه اونه تر درس و افغانه و پوری آید لری. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کېږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ولی. دغه وزارت رسنی سلاکار بکتا شریش په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
په همدې دلیل د 1390 مریض کال تر پایه پورې د حکومت له خوا 200,000 کاري زمینه مساعده کې او د حل یو لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د غدایي د مخنیوي پالیسي باندې هم کار کوي او ځانګړی طرز العمل هم جوړ شوی چې کولای شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپو اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوګه، بیکاری او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو شپږ لړۍ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د روانې دوشنبې په ورځ وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړۍ به د روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
لومړی درې شل ورځې ورځې ترسره کېږي. پایل دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دوویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، له نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلینډ له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویان وای په دې وروستیو کې د تیزو توپچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتکو ویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په برتانیا کې یو الوتکه چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي د لومړي ځل لپاره نږدې څلور اونۍ په هوا کې پاتې شوه. د دې په زړه پورې الوتکې په اړه نور معلومات اسمت څاروان اوروي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یو بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانی د راپور له مخې د بی پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرول وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
له اسمت څاروان څخه مو د هغې الوتکې په اړه معلومات واورېدل چې په سولر یا د لمر په انرژۍ چلیږي او وروستۍ ازموینه یې اوس شوې ده او څلور اونۍ کولای شي چې په یو ځل په هوا کې پاتې شي او دا د لومړي ځل لپاره په دومره اوږدې مودې لپاره یوه الوتکه د لمر په انرژۍ په هوا کې پاتې کیږي. دا او همداراز د ټیکنالوژۍ د نورو پرمختیاو په اړه راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانې پته دا وبخي azadiradio.com او azadiradio.org. لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. په ورستي برخه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادي او اوریدونکو جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلو منی د دینن بیا هم تاسو راغلی ستونزې او شکایتونه مولای او حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت خلکو ځینې ستونزې او دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لاله مور سره شریک کړي. ک وخت نور پیغامونه به هم راوخلو خو په سر کې د هغه اوریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیاتو پاړې لري او دا پیغام سپتون کې دستګاه لاله مشتاسته ولې دی شغل ځواک ته هلمندیانو پښتني جواب وي.
السلام علیکم سرغوی ته په هلمند زموږ د دولتي چارواکو څخه دا ویل او څنګه دی چې د نادالي پولیس والی د دویم کال کې عملیات شروع شوی تر اوسه به شوړ تر دې نه نیول د شاول چې مو زرغون کړي د من څو تر اوسه جنگونه شروع دي ادلا کړ چې ورور جان زموږ څښتنه زموږ دې کې او درخې شان در بدره شه.
ځکه په نادالي کې د عملیاتو په اړه دوی پښتنه درلوده
د دولت څخه پلان په اساس باندې چې هغه خپل عملیات مسولین په هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره مې چې په وروستي کې یا تیر کال کې د وسلوال مخالفینو لاس ته ولیدل هغه په هغه کې وسلوال مخالفین حاکم شول حاکمیت دا بیا رسمي راوستل د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره او په دې سیمو کې د عملیاتو د پیلولو پلانونه باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو په تر څنګ خپل ولایتي ادارې والي چې په دې باندې کار کړی دی چې ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس وختونه همداسې دي ولس غوښتونکی همدغه دی چې په دې ځای کې ولایتي ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپلو ستونزو څخه سر ټکوي او په هغه ځای کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا دې څخه معلومېږي چې ولس دې تر څاله چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دمګړې هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي په دې سیمو کې چې د نادالي ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای مانده دغه هغه سیمې دي چې په اوس کې عملیات د وروستۍ کې پیل شوي دي او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوي پوستې ایجاد شوي دي او د نوي پوستو هلته بعضي کتاب ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت کې په وخت سره رسېدلی شي. نو پر اساس باندې موږ د دې هغه نظامي مسؤلین چې پدې کې خپل برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامي د قانونو په اساس باندې چې باید پلی شي او د خلکو لپاره یو ښه زمینه برابر شي، نو پر اساس باندې هلته پلانونه عملي کېږي او هلته عملیات ترسره کېږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د دې زخمان کتابو لاس ته راځي او هلته به د خلکو لپاره د پیره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابروي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمه چې وروستۍ کې وسوال مخالفینو لاس ته ورولېدلې او هغه بهنه کې
کوم څوک سب یو بل اوریدونکو ته ورسو چې دی په هلمند ولایت کې نشي توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غشتنه لري د دې خبرې وورو بیا به راست ستاسو جواب ده.
بله السلام علیکم، ما پیغام ده د هلمند دولت اعلان کړی چې موږ دا چې څه سره خسته دي چې هغه موږ د نشي توکو مخنیوي کړی دي اصل اس کاه مګر کړي کدا چې هغه رښتای خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې دولت ورسره لاس په آس ځای کړی چې د کمانډانانو کورونه یې د کمانډانانو ځایونه بیا دولت ولې دا غي مخنیوي نه کوي؟ نو که دولت چې نشي توکو مخنیوي کوي نو خو باید هغه پلورونکي ونیسي، چې پلورونکي ونیول چې بیا څوک ګران نه شو کې چې بیا دغه ته نشي توکي راوړي. نو د دې پر ځای چې تاسو همدا ونیسي د ګنام کې راشي چې په دې کې خو راسته چې د نشي توکو مخنیوي وکړو باید د نشي توکو پلور په شهر کې باندې کوو، راته موږ دولت لو ناکامه ده. سلام.
په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل اړوند نظامي مسؤلینو د دې لپاره کمیشه جوړه شوې ده او په دې باندې کار کېږي، او په دې واقعا هم د دې لپاره چې حق کسان چې هغه د نشي توکو خرڅلاو کې د نشي توکو پر اورلو کې په قاچاق کې په هر څه کې لاس نیسي دولت پر هغه سره قانوني چلند کوي او په هغه باندې به کچېری پس معلومه ده چې پر وروستۍ کې هغه کسان ډېری کسان چې هغه په دې کې لاس درلودي چې هغه دولت کې شامل کسان وو، که د دولت نه د باندې کسان وو، هغه ونیول شول، د قانون منګولو ته وسپارل شول. اوس هم د دې څخه یو د دوی یو نشه تاکل شوي ده چې په دې باندې کار وکړي، چې باید هغه واقعي چې هغوی هغه کسان دي چې هغه په دې کې مستقیمن لاس لري او یا هم په هغه دینه په ښارونو کې خرڅلاو کېږي یا په کورونو کې خرڅلاو کېږي یا د دې څخه نور مشکلات ایجادېږي یا په دې کې قاچاق پکې لاس لري، په هغو باندې کار کېږي او په دې باندې کار شوی دی. اوس هم کار عملاً تېر روان دی. هېڅ کله دولت په دې طرفدار نه دی چې څوک په دې ځای کې موارد مخدر لاس ولري او په دې ځای کې خپل ولایتي ادارې خپل والي سي په دې باندې سخت ټینګار کوي او په دې باندې سخت تاکید کوي چې باید هغه کسان چې په دې کې لاس لري هغه باید ونیول شي، او هغه ځایونه کې چې کچېرې د دې خرڅلاو دوکانونه دي یا په هغو کې کسان لاس لري او یا یې هم په مستقیمه توګه خرڅوي په غیر مستقیمه توګه کشفیر ځانونه په دې باندې مکلف دي چې کار وکړي او په هغه ځایونه کې چې دوی هغه باید عاجلتاً ونیول شي او قانون منګولو ته وسپاري. د دې لپاره کار همدا غړی هم روان دی چې تقریبا دوه ورځې وړاندې په دې باندې جلسه شوې ده او د دې لپاره اما دا ګینې ول شو دي هیڅ کله به چا اجازه د دولت لخوا څخه ورکړل نه کیږي او خپل والدې هلمند په دې باندې کار کوي.
بله مله کوم ځوک سب لکه چې ټوله پویږي پومبه هم د هلمند ولایت یو لډیرو اومده او مشهور محصولات څخه ده چې ډیر شهرت لري، خو په دې ځکه هم زموږ اوریدونکو کې د شکایت کې د فابریکو څخه چې د پومبه فابریکې نسته، خو خپل د اواز به وورو بیا به تاسو جواب هم واخلو.
السلام علیکم سر دروړي د منځ څخه پورې د هلمند د پومبه فابریکه چې وه د داوود بابا د وخت زرشاه بابا د وخت څخه تر اوسه پورې په حاله ونه وسته، د دې سال د وخت بیا
ذکر کنی سپر آخد داری ایز فهمدارن اون را تسته زمور کنبا پا نیمه قیمت بندی شخصی شرکتون را نیسی نو مزیل داده که داده کنبا پا ترکا پا حالی سیگل منکی نهیل من ولیت دیر زراتی در کنبا پا دیر زراتی در مخواه
زو اکسپ؟ بله میرا بانی وکی آفر مستاز تو آفر رو
د دې لپاره چې باید نه تنها د کومبو په پبلک باندې کار وکړو باید د دې لپاره خپل د هیواد د ولسمشر هدایت یا د هغوی د لارښوونو په اساس باندې هغه فابریکو چې هغه په خپلو برخو کې د ولس لپاره سهولتونه برابروي د ولس لپاره په کاري برخه کې زمینه برابروي ولس کولی شي چې که ځوانان وي که هر کشر وي هغوی وتوانېږي چې په کار باندې وګمارل شي او د دولت لخوا څخه یې دې زمینه ورته برابره شي چې دوی کار وکړي او د کار زمینه ورته مهیا شي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د خپله د هلمند د فابریکه چې هغه فابریکه د کومبې فابریکه ده او هغه فابریکه چې په هغه کې خپله د هغه تولیدېږي چې هغه وړې دي صابون دی او نور څون دی او په هغه ځای کې کومبه خپله تصفیه کېږي او هغه بهرنیو هېوادونو ته خپله مرکزي سیمو ته انتقالېږي او په لوړه کچه باندې د دوو تولیدات دي په دې باندې کار وشي موږ د هېواد ولسمشر ته وړاندیز کړی وو او په دې برخه کې خپله د سیمه ییزو ارګانونو محلي ادارې په دې باندې کار کړی دی ولایتي ادارې په دې کې د دې لپاره چې هغه اړتیاوې چې لیدل کېږي په دې باندې کار شوی دی خوشبختانه موږ باید ووایو چې تقریبا په لوړه کچه د دې لپاره پیسې منظورې شوي دي او یا هم د دې پیسې چې کومه لینا او پیسې دي د دې لپاره منظورې شوي دي د دې د بیرته ترمیم او په د بیرته امکاناتو جوړولو لپاره چې هغه باید په سیستم په اساسي سیستم باندې ورغول شي او هغه کسان یا هغه کروندګر چې هغه کومبه کوي او د حاصلات اخلي او باید خرید یې همدا فابریکه وکړي او د دې طریقه څخه وتوانېږي دوی چې د دو زمینه ورته برابره شوي چې دوی خپل هغه پنبه په همدې ځای کې په دوو فابریکه باندې په بهترین قیمت باندې خرڅ کړي چې هغه دهقانان چې هغه ځای کې کرکیله کوي او یا هم کروندګر دي د هغوی حاصلات په سمه بیه باندې دیران شي چې نه دوی پکې توانی شي او نه توان ورته ورسېږي کروندګر ته نو درې اساس باندې اوس په دې باندې منظم کار روان دی او تقریبا تیره ورځ هم په اداري جلسه غونډه کې والي صاحب هغه مسؤولینو ته چې بوست فابریکې په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته دنده سپارلې چې پنځو عجیبه کړه په دې اړه باندې گزارش جوړ کړي او ولایت ته وړاندې کړي چې تر کومه مواردو پورې دا کارونه مخته تللي دي څومره هغه پیسې چې هېواد اجلاسما ولسمشر ورته منظورې کړي دي او هغه وزارت مالیې په برخه کې په مراحل شوي دي او څو په کومو برخو کې باید د کروندګرو لپاره د ولس لپاره کوم امکاناتو ته او کومو برخو کې باید په ترجمات وشي په دې باندې خلت کار روان دی انشاءالله دا زمینه به ورته برابرېږي او ولس لپاره به په دې برخه کې
بله کله تاسو اکسپ د لشکره ځخ هم یو اوریدونکو را سره تماس نیولای او خپل شکایت ثبت کړی دی د دوی مشکل به هم وورو
بلې السلام علیکم محمد کاظم زما کوم د نن ولا اساس د پام درځم له لشکره شهر کې د تیرو دوه ورځې چې لوسله والی فلای ډیر سي دي او شګن ډیر پټنګ راغلي دي نو بل څه چې موږ په سره دا چې په سرګا شار کې دي غیر مسلو سوالو مخاوني کې ځکه چې غیر مسلو سوال د ځینې فوجي کار او شیکنان مستحکار ده او هغه وسلو له غلا وتر سره کوي تر نه تر وسه په دا اقدام نه وکړي نو دلته څنګه دا وسنه ده چې دا اقدام وکړي زرا مخشتون زه
بل از وکسب د دې اوریدونکو پښتنه ته کپلن د جواب ورکې ځکه یو بل پښتنه لرم بیا به هغه ته ورسو مهرباني
معلومه ده چې کله ناکله هغه کسان چې هغه په دې کې غواړي چې ښاري نظم خراب کړي او یا هم په ښار کې تشویشونه ایجاد کړي په داسې مواردو باندې چې هغه د ولس لپاره توان رسوي او یا هم ولس ته تشویش کوي لاس پورې کوي نو په دې اساس باندې په دې برخه کې هم موږ هغه نظامي ادارو ته ځانګړې سپارښتنه د ولایت نظامي ادارې لخوا والي صاحب د فاسټ ورته شوي دي هغوی دا غوښتل شوي دي په دې مواردو باندې په ټول او زو امیرین کمانډان سایبان د هغه سیمو چې هغه خپل په ښار کې اړوند د مسؤلیت لري او په دې باندې د دوی سره جلسې وشوي دي او په دې برخه کې ورته هدایتونه شوي دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې کې غفلت وظیفوي کړی دی او یا هم په سیمه کې غلو د خلکو څخه د ولسي خلکو څخه بخران غلا کړي دي او یا هم په سرحد کې نیولي دي هغوی وخت ورکړل شوی دی چې بالاخره د وخت په پای ته رسېدو سره هغوی له دندې لرې کړل شوي دي او په دې برخه کې دوی سره جدي سپارښتنې نورې هم ورته شوي دي. موږ اوس هم په دې باندې ټولو نظامي مسؤلینو سره د یوزو دیوالي صاحب لخوا څخه هدایتونه شوي دي او په دې باندې نظامي جلسې نیول شوي دي، د نظامي شورا لخوا څخه پرېکړې شوي دي چې د هرې حوزې د امیر په ساحه کې یا د هرې حوزې په ساحه کې که داسې یو پېښه رامنځته شوه هغه مسؤول یا ځوابګوی دی امیر دی. نو په دې اساس باندې د دې کچه تقریبا دوه هفتې وړاندې څه مشکلات وو، کله ناکله به د خلکو څخه مفران غلا کول یا بیا هم مستقلان غلا کول، خو اوس یې مخه نیول شوې ده. خوشبختانه کار ورباندې شوی دی او کار نور هم لا پسې دی چې هېچا ته به کوم غلا ته اجازه ورنه کړي.
بله بله، ډېره مننه ځواک صاحب. او وروسته یې پوښتنه د یو معیوب اورېدونکي ده چې د هلمند ولایت خیز مور سره اړیکه نیولې ده، د ده ستونزه به واورو که په لنډو جواب ورکړي لطفا.
عبدالرحمن د هلمند ولایت د معیوب د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرم. د هلمند ولایت کې زموږ ماشینه بندې پر مخ باندې، موږ باندې اخترونه کېږي، پر موږ کوچني بچیان ژاړي، موږ پیسې نه لرو، پر موږ کورونه باندې کور کې شی نه لرو. زموږ د دې څخه دا احترامانه هیله لرو چې تاسو د چارواکو دا وغواړي، زموږ پوښتنه زموږ کناتباشي پوښتنې را تر جواب کړي.
بله ځواک صاحب، ستاسو جواب څه دی؟ دیته
په دې موارد باندې وایي چې د شوهیدا مالونو ریاست په دې برخه کې چې دوی روبانه یا د دریو میاشتو په جریان کې دوی د دوی د مایوبینو لپاره او د شهدا او مالونو لپاره د دې لپاره چې د دوی د معاشات او زمینه په وخت سره برابر شي او هغه امکانات چې دولت ورته په لاس کې لري هغه په وخت سره د دوی حقوق ورته ورکړل شي دي. نو په دې باندې کار کوي او روبانه د لیسټواره دوی خپل هغه پروسه تکمیلیږي چې د لیست په طریقه څخه ده، هغه د مرکز پر شي کېږي تر څو د هغوی لپاره په دریو میاشتو کې هغه لیستو څخه چې دوی پاتې وي او یا هم هغه لیستو کې چې دوی شامل وي هغوی لپاره زمینه برابره کړي او هغوی لپاره معاشات منظور کړي. نو په دې اساس باندې د مرکزي دولت پر دا ټول شریکېږي، خو بیا هم دا چې د معیوبینو معاش په وخت سره نه ورکول کېږي دا ستونزه د دې نه ده چې دوی په وخت نه ورکول کېږي، بلکې د دوی لپاره هغه پروسې یا هغه طی مراحل چې هغه باید دوی طی کړي او وروسته له هغه څخه دوی لیستونه مرکز ته ولاړ شي، په مرکز کې دوی لپاره پیسې منظور شي او بیا بالاخره په دې ځای کې دوی ته معاشونه تعویض شي. په دې باندې روزمره محور په دې باندې کار کېږي او مرکزی دولت په دې باندې کار کوي. تاسو معلومیږي چې تقریبا د معیوبینو تیره میاشتې هم هغه معیوبینو ته چې هغه زرو په شاوخوا تعداد وو یهوی معاشات منظور شوي چې 500 تعداد و 500 نه زیات وو، په دې شاوخوا کې تعداد وو چې د هغوی لپاره کومې پیسې منظور شوي وي او هغه معاشونه ورته توضیح شول. خو په راتلونکي پروسه چې ده د دوی لپاره هغه تای مراحل کېږي دوی او وروسته لیستونه جوړېږي، هغوی لپاره هم پیسې منظورېږي. خو په دې باندې اوس هم د دې ستونزه به بیا هم د اړونده ریاست پر شریکو وو او په دې باندې به که چیرې کوم مشکل وکړي دا ان شاء الله حل کېږي، او که چیرې مشکل نه وکړي ان شاء الله کوم رقم چې ما ویلي دي په هغه طریقه به ان شاء الله موضوع هم دغه.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه کوم د هلمند والي ویان ښاغلی عمر ځواک چې حاضر سو یو زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان،
ډېره مننه. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې مخکې مې وویل، په دې پروګرام کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته راولېږئ، موږ به یې له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. نور پیغامونه مو هم سته، خو په نورو خپرونو کې به یې درته خبره کړو. او یوه یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړېږي. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننې چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. سمسور غاړو مون پګران وطن کې دی په هنه بن سمسور غاړو